السلام علیکم له غرمه نو وخت لس بجی دی زه رضوان مرادم او تاسو د ازادي رادیو یو بلی او ساته خبرونه اوریدو ترابلم دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پانګونې خبره کوي او وایي چې پر افغان ځواکونو به زرګونه میلیونه ډالره په څو راتلونکو کلونو کې ولګوي افغان حکومت وایي یو شمیر هیوادونه باید په افغانستان کې د منفي رول لوبولو پر ځای مثبت رول ولوبوي په کابل کې نن د پاکستان پر ضد د پراخ لاریون په اړه در سره هم رښتینی معلومات شریکو خو په سر کې له محمد حدیث پردیس څخه د افغانستان اونړی د دې سات مهم خبرونه اورو
السلام علیکم په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وشوه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه او د ایران حکومت لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود دا هم بشپړ خبرونه په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وشول مظاهره کوونکو چې د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول پر ملګرو ملتونو غږ وکړ چې پر پاکستان فشار راوړي سو د افغانستان پر خاوره له تجاوز لاس واخلي مظاهره کوونکي همداراز په زغر د دا ویل چې افغانان به هیڅکله د ډیورن فرضي کرخه د سرحد په توګه ونه مني او افغان حکومت باید له پاکستان څخه د سوداګریزو توکو د واردولو په برخه کې بدیل لار ولټوي دوی د پریکړه لیک په خپرولو سره له حکومت څخه هم دا وغوښتل چې نور د پاکستان په مقابل کې له نرم سیاست څخه کار وانخلي د دې خبر نور جزئیات به د ازادي راډیو په نورو خبری سرویسونو کې درته وړاندې شي د امریکا متحده ایالاتو افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن پرون سه شنبه څرګنده کړه چې د مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي رویټرز خبري اژانس وایي ریچارډ اولسن څرګنده کړي چې د امریکا حکومت به له کانګرس او غوړي شي په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع او د ملي امنیت رئیس د ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه هایسم پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه خپل رپورت وړاندې کړ او څرګنده کړه چې دا پرمختګ ډیر مهم دی هایسم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په توګه امنیت شورا ته په خپل وروستۍ وینا کې څرګنده کړه چې د افغانانو د راتلونکي په اړه خوشبینه دی او روسي کورنۍ خبره غاده چې د بادغیس په جوین دوه لسوالۍ کې د ملي اردو عسکر پر خپل همکارانو ډزې کړي او څلور عسکري وژلې دي په دې پیښه کې یو عسکر زخمی شوی دی د بادغیس ولایتي شورا مرستیال عبدالله فضلی پرون سه شنبه ازادي راډیو ته څرګنده کړه چې پیښه مازیګر شوې او اصلي عامل لا نه دی معلوم د ښاغلي فضلی په وینا امنیتي ځواکونو په دې اړه څېړنې پیل کړې دي او دا هم د سیمې اونړۍ څو مهم خبرونه د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود د ایران مطبوعاتو پرون سه شنبه د دې هیواد د استخباراتو وزیر محمود علوی په حواله وویل چې د ترستان په تهران او درې نورو ښارونو کې نیول شوی دی علوی په تهران کې خبری غونډې ته وویل چې د ترستان او دې ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمی چاودون او انتحاري حملو پلان درلود علوی څرګنده کړي چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد نیولي او ایران ته د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د انتقال پلان شن کړی دی د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر کړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې یا داعش سره خواخوږي لري او د تروریستي حملو د ترسره کولو لپاره ورغلی وو په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونه یوازې د فلوجي ښار دریمه برخه نیولې ده په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلافي قواوو د ویندوی کریستوفر ګارورد دا څرګندونه د فلوجي ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستۍ دعوی ردوي د کریستوفر ګارور په وینا د فلوجي ښار دریمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده د عراق پوځ د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجي کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي د عراق صدر اعظم حیدر الابادی اعلان وکړ چې د فلوجي ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وایستل شي خو داعش وسلوالو د فلوجي ښار په شمالي څنډو کې پښې ټینګې کړې او مقاومت کوي د امریکا په سنا کې د دوړو ګوندونو د استادو غړې ډلې په نوې پریکړلیک کې د روسي غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه خندلې دي. دا پریکړلیک چې د جمهوریت غوښتونکو ګوند سناتور ډیوډ پرد دیو تر هوډاندې کړي په بالټیک سمندرګي کې د روسي د جنگي جټ الوتکو د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړیو ترمنځ روسي او نږدې تماسونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روسي جټ الوتکو او هلیکوپټرو په بالټیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د مزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک چې سنا ته تر وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایه ورکړي، د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روسیې د وروستي غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه شوې ده. پریکړه لیک پر روسیې غږ کوي چې له داسې تحریک آمیز فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی متحدانو ته خطر پېښوي لاس واخلي. د جنوبی کوریا پاوز وایي شمالي کوریا نن دوه منځني واټن وشتون کې موسادان توغندي واسمایل. جنوبی کوریا وایي لومړنی توغندی له 95 کیلومتر واټن وهلو وروسته په نیمه لار کې له منځه لاړ، خو بل توغندی د 250 کیلومتر په واټن د جاپان په سمندرګي کې پریوت. دا تر اوسه د موسادان توغندي تر ټولو اغېزمنه ازموینه بلل شوې ده. د شمالي کوریا لخوا د دې توغندي ازموینې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له حق بندیز دوامدار سرغړونه ده چې د پیونګیانګ د لری واټن وشتونکو مزایلو پر تجربو یې لګولی. جنوبی کوریا د شمالي کوریا د مزایلو د تازه ازموینې په اړه امنیتي غونډه رابللې او جاپان بیا د پیونګیانګ دا ګام پارونکی عمل بللی دی. د خبرونو پای.
افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. متحده ایالات پلان لري چې په راتلونکو څو کلونو کې پر افغان امنیتي ځواکونو او د افغانستان د بیا رغونې په پروژه زرګونه میلیونه ډالر مصرف کړي. پروانه خبرونه کې په کابل کې د پاکستان پر ضد د نننۍ ورځې د مظاهرې وروستی حال درکو او د کابل چاپ مطبوعات لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړي. افغان حکومت وی یو شمېر هیوادونو د په افغانستان کې د منفي رول پر ځای مثبت رول ولوبوي او د سیمې په اقتصادي وده کې برخه واخلي. د روان خبرونې په ترڅ کې په هلمند کې د روانو جګړو په خاص توګه په دې اړه چې د هلمند د پولیسو 40% تشکیل خیالی و خطه او کسنگا او دغل تا سرتیر استون جسته بی زمانگا همکار مفصل ریپورت او رو
ولا که دیتا پا خط که خورتا ناست جو سدی بخلاسو ابالا جنگی روش پا رو دیتیری جدا ماش درک منسته پورون پا تورین کورت کدی
دنور راپورون سر بیرا دخپراونی پا دو همه برخه که دو نیس پروگرامونا کور کلی او دگوڑی اچار خپریگی
دی فرانسی پای تخت کم زیده کورا پا خون که نگیروی نمیده چه خراها رایده ویده ده خیزان پیو دو اچه ولیوی او مک پا نقل گیر که بیای چکه کوی
ازادی راډیو پا اف ام سل اشاریه پینجه سپا پا کابل او دا افغانستان پا طول لوی خارنو که ده سهار لونه دما خام ترو بچو پوری پا سفر دول او ریدل شای د امریکا متحده ایالات د افغانستان د امنیت او اقتصادي ثبات لپاره د سترې پنګونې پلان لري. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا په نوم څېړنیز مرکز ته ویل چې متحده ایالات به تر 2000 میلادي کال د افغانستان پر امنیتي ځواکونو ستره پنګونه وکړي. په دې اړه جزئیات د فرشتې جلال زئی په ریپورت کې اورو.
د امریکا متحده ایالات په افغانستان لامنیتی ځواکونو سره په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا خبره د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسون پرون په واشنگټن کې د اټلانټیک شورا ته کړی ده. د رویټرز خبري اژانس په حواله دا مرسته به له 2013 تر 2040 میلادي کاله د افغانستان د امنیتی ځواکونو پر پیاوړتیا ولکول شي. ریچارډ اولسن زیاته کړی چې د امریکا حکومت بالا کانګرس او غواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره د اقتصادي مرستو په خاطر هم د کال 1 میلیارد ډالر ځانګړي کړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي پرون د امریکا په څېړنیز مرکز اټلانټیک کونسل کې څرګنده کړي چې متحده ایالات د افغانستان د امنیتي ځواکونو ملاتړ ته د خپل تعهد پر اساس د مرستي کوي. د واشنگټن ټایمز په حواله ښاغلی اولسن پرون په اټلانټیک کونسل کې د خبرو پر مهال څرګنده کړ چې حکومت به د مالی مرستې ترڅنګ تر روان کال تر پایه په افغانستان کې خپل لښته لږه 9000 عسکر وساتي او راتلونکی کال به 5500 امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې شي. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکایي عسکر به د پلان پر اساس په ټول افغانستان کې په کوچنیو مرکزونو کې ځای پر ځای شي. د دې ترڅنګ به ناټو تړون هم له خپلو غړو 9000 عسکر وغواړي چې راتلونکی کال په افغانستان کې پاتې شي. په افغانستان کې د عسکرو د پاتې کېدو پریکړه په داسې حال کې کیږي چې ولسمشر اوباما قدرت ته له رسېدو راهیسې په عراق او افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت ته پای ته رسولو پلان درلود. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچارډ اولسن ویلي چې افغان حکومت د خپلو امنیتي ځواکونو په بیه او د نړیوالې ټولنې له مرستې پرته دوام نشي کولای. د ریچارډ اولسن په وینا د امریکا متحدو ایالاتو ته ښایي چې د خپل امنیت لپاره د افغان حکومت له امنیتي ځواکونو سره همکارۍ ته دوام ورکړي. ښاغلی اولسن څرګنده کړه چې د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته او د هغوی ملاتړ به له طالبانو سره د مذاکرو بهیر هم پیاوړی کړي، خو دواړه هیوادونه باید په دې وپوهېږي چې دغه پانګونه به دایمي نه وي. ریچارډ اولسن وویل چې له افغان ځواکونو سره مرستې به د نویو شرایطو پر اساس نه کېږي، خو افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دې مرستو د مصرف سیستم به ښه وڅاري او په دې کې به اداري فساد ته ځای نه پاتې کوي. د امریکا پر حکومت له ډېرې مودې راهیسې نیوکې کېږي چې په افغانستان کې مرستې یې ضایع شوې دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د ستر څارونکي دفتر ویلي چې متحدو ایالاتو د افغان پوځ پر بیا رغونه لږ تر لږه 143 میلیارده ډالر لګولي دي، خو د ناسمې ادارې، اداري فساد او درغلیو له امله دغه پیسې پر ځای نه دي لګېدلې او تر ډېره حده ضایع شوې دي.
و هم ریدل چې متحده ایالات پلان لري د افغانستان پر امنیتي ځواکونو او د افغانستان پر اقتصاد باندې پراتلونکو څو کلونو کې شاوخوا 3 میلیارده ډالر مصرف کړي. که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ. په کابل ښار کې نن ګڼ شمېر کسانو د پاکستان پر ضد مظاهره وکړه او د افغانستان په مسایلو کې د پاکستان لاسوهنه وغندله. دغه راز دوی د ډیورنډ پر کرخه د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړولو پر وړاندې هم شعارونه ورکړل. همداسې به زموږ همکار تمیم اخګر را سره له کابل څخه د تلیفون په لیکه کې دی. اخګر صاحب، مظاهره فکر کوم پای ته رسېدلې ده، دوی کوم پریکړه لیک صادر کړ او که څنګه؟
بله، و دوی یو پریکلیک صدر کړ او دوی وویل چې د یونما او د افغانستان حکومت نه وغوښتل چې پاکستان باید دغه یو اعلامنامه جنگ چې دوی پیل کړی دی دا باید پای ومومي. او دوی وایي چې د 40 کلو رئیس پاکستان د افغانستان په مسایلو کې مداخله کوي او دوی دغه مداخله هم تخفی وکړ. او په عین حال کې دوی ویل چې پاکستان د دین او مذهب څخه ناوړه ګټه پورته کوي او تروریزم افغانستان ته لیږي او ټول نړۍ نه امنه کړي دي، نو باید د دې هیواد په وړاندې یو جدي مبارزه وسي. په عین حال کې دوی د نړیوال جامعه او د افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې پاکستان په وړاندې باید مبارزه وکړي او افغانستان حکومت څخه وغوښتل چې د پاکستان څخه چې هغه اموال چې افغانستان ته وارد کیږي د دې بدیل پیدا کړي تر هغه وخت پورې چې پاکستان بیا د دغه ضعف چې افغانستان لري چې هر وخت خپل هر ټول شیان د پاکستان نه واردوي دا باید ضعف لري شي. او د دې ترڅنګ دوی وایي چې امریکا د دې لپاره چې افغانستان سره یو تړون امضا کړی دی باید په دغه جنگ کې چې افغانستان او پاکستان ترمنځ کې دی د افغانستان څخه ملاتړ اعلان کړي او پاکستان پر ضد اقدام وکړي. او په عین حال کې دغه لاریون دوی غوښتل چې د یونما دفتر مخ ته ولاړ شي او دغه اعلامیه هلته ووایي، خو د امنیتي مسایلو د لاسه دوی ونه توانېده چې ځان هلته ورسوي، نو د پاک ښار نه په مابین کې دوی خپل لاریون ته پای ورکړه. بلې،
ډېره زیاته مننه دوستانو تمیم اخګرو چې په کابل کې نن د پاکستان پر ضد د مظاهرې او د دې مظاهرې د یو پریکړه لیک په اړه وروستي جزئیات له تاسو سره شریک کړل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو.
اوس هم اورو چې د کابل د نن چاپ رسپانو د افغانستان د ورسیو تحولاتو او لویو پیښو په اړه څه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې هم د افغانستان پاکستان د وروستیو تیرینګلو اړیکو او مناسباتو او په دې تړاو د یو شمېر نویو مسایلو په اړه مطالب خپاره کړي دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې د افغانستان امنیت شورا په خپله ناسته کې ټینګار کړی چې له پاکستان سره د اندېښنې وړ مسایلو په اړه یو میکانیزم جوړ شي. سرخط په خپل دغه مطلب کې د ارګ په حواله لیکلي، ملي امنیت شورا په تورخم کې د وروستۍ ستونزې په اړه د دواړو لوریو د اندېښنو لرې کولو لپاره د هغې واد له چارواکو سره د مذاکرې په هدف پاکستان ته د افغان دولت د بین الوزارتي پلاوي سفر وارسوه. په مطلب کې راغلي چې امنیت شورا د پاکستان وروستیو سرغړونو ته په اشاره سره د افغانستان پر کلیو یو ځل بیا د هغه هیواد نظامی بریدونه د نړیوالو اصولو او قواعدو خلاف او د نه منلو وړ بلل دي. اصلاح دولتي ورځپاڼې بیا په پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب پور کړی دی. په مطلب کې راغلي چې په کوټه کې د یو این ایچ سی آر مشر ویلي افغان کډوال څوک په زور خپل هیواد ته نشي شړلی. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په کوټه کې افغان جنرال کونسل ویلي چې د افغان کډوالو ستونزه یو بشري ستونزه ده او باید سیاسي چلند ورسره ونه شي. خو په ورته وخت کې ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي چې پاکستاني چارواکو ویلي له خیبر پښتونخوا څخه 2450 افغان کډوال د تورخم د پولې اړولې دي. د سرچینې له قوله لیکل شوي چې رایستل شوي افغانان د دوشنبه په ورځ په تورخم کې افغان سرحدي چارواکو ته سپارل شوي دي. په مطلب کې دغه شان راغلي چې په ورته وخت کې د پیښور یو شمیر اوسیدونکو هم مظاهره کړې او له خیبر پښتونخوا څخه د افغان کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې ده. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې په خپل یو بند مطلب کې بیا د قدرت پاکستاني ورځپاڼې په حواله لیکلي چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د خپل امنیتي سلاکار سرتاج عزیز له دندې د لرې کولو پریکړه کړې ده. په مطلب کې ویل شوي چې سرتاج عزیز د هند او پاکستان د دوستۍ او د افغان پالیسۍ خلاف څرګندونې کړې دي. ویسا د سرچینې په حواله لیکلي چې ډېر ژر به دا خبر خپور شي.
زمون غغل ازادي رادیو اوري. افغان حکومت وی چې یو شمیر هیوادونه دی په دې هیواد کې د منفی رول لوبولو پر ځای مثبت رول لوبوي او د سیمه په اقتصادي وده کې دی برخه واخلي. د ولسمشر دوهم مرسیال سرور دانش د سه شنبه پر سپا کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال ویل چې د افغانستان حکومت د سیمه د مهم پروژو د عملی کولو په برخه کې مهم اقدامات ترسره کړي او دغه حل ځلې روان دي. په همدې حل کې کارپوهان وایي چې افغانستان باید هڅه وکړي ترڅو پاکستان په دې هیواد کې سم رول لوبولو ته اړ باسي. نور حال د ابراهیم صافی پر رپورټ کې اورو.
افغان چارواکي وایي چې په دې وروستیو کې د افغان حکومت لخوا د ځینو ملي او سیمه ییزو پروژو تطبیق د ګاونډیو ترمنځ د مثبت سیالۍ زمینه برابره کړې ده. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سې شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پل په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي. هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنګ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي. د یوې موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي، د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپل خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي. افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي. ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل، په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل. نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي. د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش ټاپي کاسا زر، چابهار بندر، له ترکمنستانه د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې. هغه ویل افغان حکومت هڅه کوي ترسو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نومونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخ ته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي. په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی.
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته، ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې چې په افغانستان کې عملاً توریستی او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دای باید هم لکه هندستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې د تراو دانګي ترڅو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څخه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي. ښاغلی جرات وایي چې په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو اقتصادي ګټې له یو لوري د هیواد اقتصاد ته وده ورکوي او له بل لوري په افغانستان کې د ثبات او امن سبب کیږي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ. د خبرونې په دوهمه برخه کې کور کلی او د ګوړې اچار او نیس پروګرامونه هم اوریدلی شئ. دا مرکزی آسیا هیوادونو په دې وروستیو کې له افغانستان سره پر پولو خپل پوځي حضور پیاوړی کړی دی. تاجکستان د روانې میلادي میاشت په پیل کې اعلان وکړ چې له افغانستان سره پر پوله نور سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ازبکستان خپل سرحدي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې راوستي او ترکمنستان هم په تېره مارچ میاشت کې پراخ پوځي تمرینات چې د دې هیواد په تاریخ کې بې سابقه وو ترسره کړل. د دغو اقداماتو هدف څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب د سټراتفورډ کمیټي په خپرونه کې له نوریاس نوري څخه اورو.
دغه اقدامات د هغو ګواښونو د مخنیوي لپاره شوي چې له افغانستان د طالبانو او د اسلامي دولت ډلې په څیر وسلوالو ډلو متوجه کړي دي. د سټراتفورډ کمنټري په لیکنه داسې ښکاري چې د افغانستان په شمال کې د سخت دریځو وسلوالو فعالیتونه په زیاتېدو دي. له راپور سره سم په تېرو څو میاشتو کې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه او له مرکزي آسیا سره د افغانستان د پولې په اوږدو کې په نښتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. داسې ښکاري چې دغه حالت تاجکستان زیات اندېښمن کړی چې له افغانستان سره په پوله ډېر سرتیري ځای په ځای کړي دي. د ازادي راډیو د تاجکستان د څانګې خبریال طاهر سفر د تاجکستان د اندېښنو په اړه وویل:
سالهای اخیر نگرانی ها بیشتر شده که
په دې وروستیو کلونو کې اندېښنې زیاتې شوې چې مرکزی آسیا په تېره بیا تاجکستان به بې ثباته شي، ځکه موږ په تېرو میاشتو کې د شاهد وو چې د تاجکستان په پوله د تاجکستان د امنیتي ځواکونو او د قاچاقړونکو او سختریزو ډلو ترمنځ نښتې وشوې. یوازې تاجکستان نه دی چې روان وضعیت ته اندېښمن دی، بلکې ازبکستان هم ورته اندېښنه لري. د ازادي راډیو د ازبکستان د څانګې خبریال سراج الدین اسلام د ازبکستان د یو چارواکي له قوله وویل ویلی دی د ازبکستان شاوخوا شپږ سوه اتبا په افغانستان او سوریه کې جنګیږي. د اسلام په وینا د ازبکستان چارواکي دې ته اندېښنه لري چې دغه سخت دریځې د ازبکستان په دننه کې فعالیتونو ته مخه نه کړي. موږ وینو چې د افغانستان په شمال او جنوب کې د طالبانو فعالیتونه زیاتېږي او داعش هم په یو شمېر ولایتونو لکه تخار، کندوز او بدخشان کې ډېر پیاوړی شوی چې دغه حالت البته د ازبکستان د حکومت لپاره د اندېښنې وړ دی. د راپورونو له مخې دغه حالت د دې سبب شوی چې ازبکستان خپل سرحدي ځواکونه د تیارسۍ په حالت کې راولي. د سټراتفورډ کمنټري په لیکنه له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل او په سیمه کې په وروستیو کلونو کې د اسلامي دولت ډلې حضور د دې سبب شوی چې په سیمه کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شي. د افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان د سیمو امنیت هم د ترکمنستان د چارواکو لپاره ډېر مهم ګڼل کېږي. د ازادي راډیو د ترکمنستان د څانګې خبریال تویمای رات بوګایف د هغو اقداماتو په اړه چې ترکمنستان د سخت دریځو وسلوالو د ګواښونو په وړاندې د مقابلې لپاره کړي وویل: ترکمنستان په دې وروستیو کې د خپلې خپلواکۍ د اخیستو را په دې خوا په ټول هیواد کې پوځي تمرینات ترسره کړل او چارواکو رسمن اعلان وکړ چې له دې کاره یې هدف له ترورستانو د هیواد ساتنه ده. د بوګایف په وینا د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف هم په هرو دو یا دریو میاشتو کې افغانستان پولې ته نږدې د ترکمنستان له سیمو لیدنه کوي. د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف څه موده وړاندې اعلان وکړ چې له افغانستانه د یو شمېر امریکایي سرتیرو وتل به د سیمې د هیوادونو پر وضعیت اغیز وکړي.
افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شیدید؟
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش صدا ده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پوری ازادی رادیو نه واوري.
تاسی زمان غگل ازادی رادیو او رای ده سویدن پارلمان حق لایحه تصویب کرد چه پر پناغختون کو او کدوالو نوی سخت مقررات وزکوی. ده نوی لایحه ده سویدن حکومت ده هیوات ده کدوالو ده ورتک ده مخنیوی لپارا سومیاشت مخ که ورانده کرده و ده بشری حقون ده سارن سازمان هیومن رایتس واچ ده سویدن ده حکومت پر ده نوی اقداماتو انتقاد کرده چه لمخی پا ده هیوات که ده پناغختون کو پتیر بیا ده ماشومان و حقون محدودیگی. دغه نوې اقدامات له مخې د پناهغښتونکو لپاره د اوسېدو موقته اجازه په پام کې نیول شوې او هم د هیواد ته د پناهغښتونکو د کورنیو د غړو د ورغښتلو پروسه سختېږي. تفصیل له نوریاس نوري اورو.
د سویډن پارلمان پرون په اکثریت رایو سره د پناهغښتنې هغه نوې سخته لایحه تصویب کړه چې له مخې د هغو کډوالو ماشومانو هوساینه زیانمنوي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او د سویډن په ټولنه کې به په اغېزمن ډول د جذبېدو امکانات هم زیانمن کړي. په دغو نویو مقرراتو کې ټول هغه ماشومان او لویان شاملېږي چې د 2015 کال د نومبر له 24 راهیسې د پناه غوښتنه کړې ده. د دغو پناه غوښتونکو حقونه به چې اوس د سویډن د پناه غوښتنې د قانون له مخې ورڅخه برخمن دي محدود شي. د اروپا او د مرکزي آسیا په چارو کې د بشري حقونو د څار د سازمان همکاري ریبیکا ریډل وویل سویډن چې له اوږدې مودې راهیسې د پناه غوښتونکو او کډوالو د حقونو د خوندي کولو لپاره د هڅو مشتي کړې اوس په سیالۍ کې د شاله برخې سره یوځای کیږي. د هغې په وینا سویډن د دې لپاره چې نور دا هیواد د پناه غوښتونکو لپاره یو په زړه پورې هیواد نه وي باید د هغو ماشومانو هوساینه قرباني نه کړي چې زیانمنونکي دي. د دغه نوې لایحې له مخې هغه ماشومان او لویان به چې د کډوالو په توګه نه منل کیږي بلکې په سویډن کې په موقتي توګه د نړیوال خوندیتوب مستحق پیژندل کیږي په مجموع کې نور حق نه لري چې له سویډنه بهر د خپلې کورنۍ غړي ورسره یوځای شي. د دغو نویو مقرراتو له مخې هغه کسان چې په بشپړ ډول د کډوالو په توګه منل شوي بیا هم کولی شي د خپلې کورنۍ غړي سویډن ته ور وغواړي خو د کورنۍ د اصلي غړو هسته محدودېږي. هیومن رایټس واچ وایي په ټوله کې د دغو نویو مقرراتو له مخې د ماشومانو په ګډون ټول هغه کسان چې د هستوګنې له موقتي اجازې څخه برخمن کیږي هر کال به یې دوسیه بیا څیړل کیږي چې آیا دوی په سویډن کې د پاتې کیدو مستحق دي او که نه. د احصایو له مخې په نومبر میاشت کې د دغو نویو مقرراتو له اعلان وروسته له 2000 زیاتو ماشومانو په سویډن کې د پناه اخیستو غوښتنه کړې ده. په تیر 2015 کال کې په سویډن کې د منل شوو ماشومانو 2/3 برخې د نړیوال خوندیتوب یا د موقتي استوګنې مستحق پیژندل شوي دي.
جوان آزادی
خزینه پر اجازه نور کی چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
روح الله مخلص لشکرګاه څخه په خپلې سیمه کې وی په مارجې ولسوالۍ کې جنگونه اوج ته رسیدلي او بل طرف ته د په خبره په دې مبارکه میاشت کې خوراکي موادو بیې هم لوړې شوې دي. رئیس سایم الکوزیل ننګرهار څخه سمس استوي او وایي چې پاکستان باید په سیمه کې توریزم پر وړاندې سخت او جدي مبارزه وکړي. اغراس عبدالوکیل نیکمل د هلمند نادلی څخه وایي چې افغان پلاوی باید خپل ټول مشکلات له پاکستانی چارواکو سره حل کړي. د سیمه او افغانستان ټیکاو د پاکستان پر ګټه ده. دا هم د رئیس سایم الکوزی او سمس ته چې ازادي راډیو ته استولای دي. یو بل اوریدونکو زمنګ شفیع الله لکندهار لیکلی د پاکستان پرزند مزاری او عاجزانه او زاری باید پریږدی او اتوره او کوتک په کار اچول په کار دی. تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اوري. یو ځل بیا دوستانو ته یادونه کوو چې خپل ایس ایم ایسونه چې ازادي راډیو ته راوستوي لږ په واضح الفاظو ولیکئ ترڅو وکولی شو چې ستاسو پیغامونه ستاسو په الفاظو له دوستانو سره شریک کړو. د خبرونې په دوهمه برخه کې دوه ونس پروګرامونه کور کله او د ګوډي اچار خبريږي. تر هغه مخکې بیا په دې اړه ریپورت مفصل ریپورت زموږ د همکارو چې څنګه د هلمند پولیسو سلويخت سلنه تشکیل خیالي او خود د غرض دغه تل د پولیسو د ستونزو او دا چې پولیس ته پر وخت تنخواګان رسیږي کنه په دې اړه هم په دغه مفصل ریپورت کې جزئیات اوریدل. شیخ اوس حدیث پردیس ته مهمو خبرونو لنډی وړاندې کوي.
مدنی فعالانو خلکو په کابل کې د پاکستان پر ضد پراخه مظاهره وکړه. د امریکا متحده ایالات وی د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به په کال کې 3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم د ملي دفاع وزیر او د ملي امنیت رئیس ته ټاکل کېدو هرکلی وکړ او د ولسي جرګې د دې اقدام ستاینه وکړه. د بادغیس په جویند ولسوالۍ کې د ملي اردو یو عسکر پر خپلو همکارانو ډزې کړې او څلور عسکري وژلې دي. په کاپیسا کې امنیتي سرچینې وایي دوه وسلوالو طالبانو خپل نور ملګري وژلي او دولتي ځواکونو ته تسلیم شوي دي. د بدخشان سیمه ییز امنیتي چارواکي وایي چې دغه ولایت د خاش ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی وسلوال ولسوال افغان ځواکونو ته تسلیم شوی دی. د ایران حکومت لستنه سنی وسلوال نیولی چې په دې هیواد کې پر 500 سیمو د حملو پلان درلود. په بغداد کې د امریکا پوځي قومندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجي خار درېم برخه نیولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د بحرین حکومت د دې لپاره غندلې چې له پیژندل شوی شیعه عالم آیت الله عیسی قاسمی د تابعیت حق واخیست. ایران د امریکا له بوئنګ شرکت د سل مسافروړونکو الوتکو د اخیستلو قرارداد لاسلیک کړ. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په لویدیز کې وطن افغان ځوانان چې قاچاقړونکو په یخچالي لارې کې ایټالیا ته لیږدول وژغورل. د امریکا په سنا کې د دواړو ګوندونو استازي ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روسي غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. او د جنوبی کوریا پاوز وی شمالی کوریا نن دو منځنی واټن وشتون کې توغندی و اسمایل.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. څرنګه د هلمند د پولیسو سلويخت سلنه تشکیل خیالي و خود د هغو پلاتون لمخې چې د ازادي رادیو خبريال کړی دی ویل کې چې هر میاشت غیر حاضر پولیسو اته سلويخ ملیونه افغاني تنخواه شخصي جیبونه تلويدلې دي. که څه هم هغه اسناد چې د هلمند په خوانی امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرحمن سرجنګ له لوري د کورنیو چارو وزارت ته سوال شوی خي چې په ملي او محلي پولیسو تقریبا 1230 تنه غیر حاضر دي، خو د هلمند اوسنی امنی قومندان مل پاسوال اقانور کینتوز ویلي دي چې د نږدې 15000 پولیسو تشکیل خیالي دي، ماشونه اخیستل کیږي خو شتون نه لري. اوس په هلمند کې د دې تشکیل د پوره کولو هلې ځلې بیا پیل شوې دي. په دې اړه مفصل ریپورت زموږ د همکار محمد الیاس دای په ریپورت کې اوري چې د پولیسو د یو رادیو په غږ پیلېږي.
پرادلی کې د جنگ د لومړی کرشي او پولیس په خپل زړه او سره رنگ سامسونګ موبایل رادیو اوري. د نوځي یو کال کېږي چې د پولیسو له اکاډمۍ فارغ شوی دی. د خړ پټو لنګوټه اوږده بریتونه او پلمن کې ناسته د یو جنګیالي سره ورته کوي. خدا چې مشران یې ونه ځوروي زما سره په مستعار نوم ځان شمس معرفي کوي. دی دروزګان دی، خو هلمند ته یې تبدیلی اخیستې ده او په یوه داسې پوسته کې دنه ترسره کوي چې هره شپه پرې برید کېږي او په تیرو شپږو میاشتو کې څلور ډېر نږدې ملګري د وسلوالو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوي دي.
ولکه دته په خط کې خورته ناست یو سړی په خلاصو ابالا جنګي شپه ورځ تیریږي. د ماش درک مونسته کورم په تورین کوټ کې دی، اما خبر نه ژوند سره کوم تیریږي. ګوره دا سترګه، دا ټپي بدن، دا پښه، بس نو دا معلومه نه ده دا ماشوم څوک اخی کومندان صاحب اخی انډیوال اخی، دا راته معلومه نه ده. او خدای راته ډیر ځالی بده چې په خط کې ناشته یو نن د انډیوال څخه 2000 اخیسته. نن دا انډیوال یو سیګریټ اتره وړي او نسوار اتره وړي. مور غن کوم یاد نو ساده چې سپیډ هم د سیګریټ ساده سپیډ، بس نو ولا ناشته ورته حکومت دې درې مش کې شی مولا کې دي.
د شم سره د دې پوښتې شمیر نور کسان هم ورته مشکل لري. شمس نه پوهېږي چې تنخوا یې حواله سوې ده که یا، خو د ځینو شمېرو له مخې اووه میاشتې کېږي چې د غیر حاضرو پولیسو له تنخوا څخه هره میاشت 340 میلیونه افغانۍ د اړوند قمندانانو او نورو افرادو شخصي جیبونو ته لوېدلې دي. که د یوې میاشتې دپاره د غیر حاضرو پولیسو تنخوا محاسبه کړو، نو په تېرو اووه میاشتو کې 346 میلیونه افغانۍ کېږي چې د پولیسو پر ځای د قمندانانو او نورو افرادو جیبونو ته لوېږي. د هلمند امنه قمندان مل پاسوال اکانور کینتوز رسنوی ته ومنله چې څنګه او د چا د لاسه د دې ولایت د پولیسو د تشکیل تر 40 سلنه ډېر کسان خیالي دي او د جنګ په جبهو کې وجود نه لري.
ما هم در جستجوی ازی هستیم که اشخاص افرادی که بنابرای سرجنگ سر قماندان قبلی در اینج وجود داشته بیش از
شغلی که توز وی مل هم پا دیل تکیو چه در پخوانی امنی قماندان عبدالرحمن سرجنگ پنم حقا دو سوابی ها کسان لدن دولی رو کلو وجود نلر یا و ماشونه زین و کسان و افراد و اخیستره. دغه پولیسو په برطرفه کولو کې هم بوختو چې د هلمند په تشکیل کې دي، خو دنده په کابل او نور ولایتونو کې اجرا کوي.
د قضاوایشان شکل رسمي بچې از موضوع عدلي و قضایي کشانده شده که
هغه راپور چې د هلمند د پخواني امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ لخوا د تیر لمریز کال د دلو په میاشت کې د کورنیو چارو وزارت ته استول سوی دی ښیي چې د هلمند د ټولو نظر 348 پولیسو څخه 1235 غیر حاضر دي چې په دې کې د سرباز پولیسو تر څنګ ګڼ شمېر افسران او د متوسطو رتبو کسان شامل دي. د هلمند ولی حیات الله حیات د روژې په اوله ورځ هلمند ته د ولسمشر محمد اشرف غنی د سفر پر مهال د خلکو په یوه لویه غونډه کې د ولسمشر څخه هلمند ته د هغه پولیسو د بیرته راګرځولو په برخه کې د مرستو غوښتنه وکړه چې په تشکیل کې د دې ولایتي او دنده په نورو ولایتونو ان کابل کې د ملي شورا د وکیلانو او د کورنیو چارو د وزارت د یو شمېر جنرالانو سره ترسره کوي.
په خواشنۍ سره باید ووایم چې مکمل ژبه تیر شو، خو د پولیسو په اړوند په دې برخه کې د پخوانیو مسؤلینو لخوا هېڅ اقدام نه دی شوی. اوس موږ په دې کار پیل کړی او پیدا کړې مو ده چې په لسګونو سرتیري د خدمتي او یا خیالي تشکیل په ډول له هلمند څخه تر کابل پورې په دندو د مختلفو اشخاصو سره ګمارل شوي دي. موږ پرون پریکړه کړې چې دا کسان باید خپلو دندو ته په 48 ساعته کې حاضر او که نوي دوی به له بس څخه لرې او په ځای به یې نور کسان ګمارل کېږي.
شغلی آیت که چه هم ولسمشر ته په هغه غونډه کې د غیر حاضرو یا خیالي پولیسو شمېره لسګونه یاده کړه، خو د ځینو سرچینو په کول تر سلګونو ډېر او څه کم 15 زره تنو ته رسېږي. ولې د خیالي تشکیل او غفلت پړه د پولیسو پر پخوانیو مسؤلینو واچوله، خو په دې ورځو کې د تشکیل د پوره کولو دپاره د نوي جلب جذب د پیل خبر ورکړ. پوښتنه دا ده چې څنګه د هلمند د پولیسو 40 سلنه تشکیل خیالي وختی. د پوځي چارو کارپو عبدالتواب قریشي وایي د بلوک د کمانډان څخه تر امنیه کمانډان ان د کورنیو چارو تر وزارت پورې په دې مسله کې د ټیټې او لوړې رتبې کسان لاس لري.
په دا رقم ووایه چې کمانډان د بلوک څخه نیولې بیا تر کمانډان د امنیې پورې دوی ټوله سره شریکان وو. کمانډان د بلوک کمانډان د ټولي ته راپور ورکوي چې زما تشکیل پوره دی، کمانډان د ټولي کمانډان د کنډک ته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی، او کمانډان د کنډک بلاخره کمانډان د امنیې ته راپور ورکوي چې تشکیل پوره دی. او د بلې خوا څخه موږ تاسو ته معلومه ده چې د هلمند په ولایت کې په ډېر زیات شمېر سره پولیس شهیدان شو. نو د یوې خوا څخه پولیس شهیدان شو، د بلې خوا څخه ټپیان شو، او د بلې خوا څخه یو شمېر پولیس ترخیص شو. نو طبعا د پولیسو لکې کمې شوې او تشکیل کم شو. د بلې خوا څخه د جلب او جذب پروسه د هلمند په ولایت کې په ټپه ولاړه ده.
که څوم په داسې وضعیت کې د معلوم شمېرو پیدا کول اسانه نه دي، خو د اصلي تشکیل او غیر حاضرو پولیسو هغه شمېرې چې ازادي راډیو ته رسېدلې دي حیرانوونکې دي. د مرجع د ملي او محلي پولیسو د 90 پولیس تشکیل څخه 150 ملي او 80 تنه محلي پولیس حاضر دي چې ویل کېږي په حاضرو کې یو شمېر د چاودنو او جنګونو له امله په معیوب وضعیت کې دي. د پولیسو یوه سرچینې د نوم نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل د نارسراج ولسوالۍ د ټولو 1,000 پولیسو څخه 650 وجود نه لري او یوازې 404 تنه یې دنده ترسره کوي. له کلونو راهیسې د افغان پوځ د لیکو څخه د تیښتې د مسلې تر څنګ د ریفورم او اصلاحاتو په ځای د انډیوالۍ د کلتور شتون د افغان حکومت نړیوال متحدین او په خاص ډول هغه کسانو په تشویش کې کړي دي چې د یادو ځواکونو د روزنې او تجهیز په برخه کې مرستې کوي. په هلمند کې د آزادو خبریالانو د ټولنې مشر او خبریال زین الله ستنګزی وایي په جنګي سیمو او پوستو کې د دومره ډیرو پولیسو غیر حاضري په لږ وخت کې د ډیرو سیمو د سکوت باعث وه.
په دې کې شک نشته چې د امنیتي ځواکونو په منځ کې فساد خیالي تشکیلات د دې لامل وسول چې ځینې سیمې سقوط شولې، ځکه هغه سرتیري چې په هغه سیمه کې باید پاته وای هغوی امنیت ساتلی وای هغه نه و. په دې باندې خو اوس ښکاره خبره ده چې د دولت وسلوال مخالفین هم خبرېږي چې دلته څوک شته څوک نشته، هر څوک خبر دي. نو هغوی د دې څخه ګټه پورته کړې ده او په سیمه باندې بریدونه وکړله، بالاخره سیمې ونیولې. په دې برخه کې پراخه فساد د دې لامل سوی دی.
ستنګزي وویل په مرجو نادلي کې د ملي اردو لخوا پیل شوي عملیات هم ځکه په ولر دي چې د نیول کېدونکو سیمو لپاره امنیتي پولیس وجود نه لري او ملي اردو د ډېر وخت لپاره په کلیو او بانډو کې د پاتې کېدو پروګرام نه لري. د هلمند د امنیه قمندانۍ د معلوماتو له مخې حکومت په لشکرګاه کې د مؤسساتو او دولتي ادارو د ساتونکو په نوم د پولیسو شاوخوا 300 نفرې تشکیل لغوه کړی دی او همدارنګه د کورنیو چارو د وزارت لخوا د بغران ولسوالۍ 190 او د نومیشت د ولسوالۍ لپاره 50 نفرې تشکیل هم چې پخوا تر دې په نورو ولسوالۍ کې دنه ترسره کوله لغوه اعلان شوی دی. د هلمند په شمال کې د مساکله ولسوالۍ د 499 او د نوزاد ولسوالۍ د 103 پولیسو څخه 140 تنه حاضر دي چې په ګرشک او نادلي ولسوالیو کې دنده ترسره کوي او پاته نور 502 تنه یا د جنګونو پر مهال له دندې تللي او یا د معیوبیت له امله پر کور ناستي او ځینې وژل سوي دي چې د بیا جلب او جذب لپاره اقدام نه دی سوی. دا چې په هلمند کې د پولیسو 40 سلنه تشکیل د پوره کېدو ستونزه څه وخت لیږي، د اوس دپاره اټکل چې د هیواد په ډېرو سیمو کې افغان ځواکونه د وسلوالو سره په جنګ بوخت دي اسانه نه دی. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومني. تاسو په بازار او زینو قصابیو کې د خراب او ورستو غوښو بد بوی څومره په تکلیف کړی؟
غوښه چې په هغه کې خرڅېږي په خوشتي چوکو کې، بعضي چوکو کې خرڅېږي، په ریړو کې او لمر ته دا د یو ورځې دوه ورځې د درې ورځې پنځه ورځې بوی کوي.
کلمو داسې غوښې اخیستې هم دي؟
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې هم د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې، بیخي د خوراک نه وي.
په وروستیو شېبو کې تمثیلي روغام چمتو شوې لما فرشتې مرسل سره اوسئ. قدر من اوردونکو خوښ تاسو هم د خبره را سره منئ چې کلاس ډول خوړه هم د خوړو لپاره چمتو وي، خو چې غوښه نه وي نیمګړی ښکاري. د بیلابیل خوړو پښتون کې بیا هم د غوښې ضرورت احساسېږي، بیا میلمنو ته خو یې پخول حتمي وي. خو له بعده مرغه په دې وروستیو کې ډیری کسان په قصابیو او بازار کې د غوښې له بې کیفیتۍ، خرابۍ او بدمزګۍ نه شکایت کوي. وایي دا چې زړې غوښې خوري بیخي هغه د غوښې اصلي خوند هېر کړی. په دې اکله د څو تنو خبرې اورو.
ګل او د بتخاک ډډا تازه پسونه لاله والله، تازه به قصابی کولې، خوراکي تندرست اوس خدای له کوم کوم زره پلارم نه معلوم ځکه کوم ځای نه راځي. دا ځین دا زړی راوړی، مړی راوړی، مریض راوړی.
دا خو بیخي د خوراک نه داسې نظر ورته وکړي، دا خو کاره مرض داسې ورته وګوري، دا ټول مرض ده. دا مچانو ته وګوري او غوښې داسې ورته وګوري، نامي غوښې نه سړي کرکه کېږي، زړه ته نه کېږي.
غوښه چې په هغه کې خرڅېږي په خوشتي چوکو کې، بعضي چوکو کې خرڅېږي، په ریړو کې او لمر ته دا د یو ورځې دوه ورځې د درې ورځې پنځه ورځې بوی کوي. دا شاروال د یو پښه واخلې زه وټاخلم، بس ریړې وټاخلم، مخته د یو ورځې خوري، بیا به په مونږ خوري. توجه نه لري کنه، دومره بوی لګېږي چې بېخي د څو ورځې د سړي زړه ته نه کېږي. سبا هم نامه بیا ویني، بیا به تر پټکته
ډېر وختونه داسې غوښې موږ راوړي کورونو ته چې هغه بیخي د خوراک نه وي، مزه یې هم خرابه شوي او کیفیت یې هم د لاسه ورکړی، بیخي نو هغه خرابې، بیخي د خوراک نه وي. مخکې داسې و چې زیاتو ځایونو کې به غوښه نه وه، اوس دا واردات یې فقط زیات دي، خرابه شوې ده د پخوا په نسبت باندې ډېره.
خو به د ځینو قصبانو په هکله داسې ویل کېدل چې له غوښې سره هغه څه په خلکو پلوري چې د خوراک نه وي. هډوکي او پلې داسې تېروي چې اخیستونکی بیا په کور کې ویني. خو اوس زړې او ورستې غوښې هم په چل خرڅېږي. دا چې ولې په دې وروستیو کې په قصابیو او بازار کې ورستې او بدخوانده غوښې خرڅېږي، د شکردرې له اوسېدونکي امام الدین نه اورو.
ګمرک لرو څه شی چې وکې شي یعنی مناسب یې هغه شی دلته موږ ته رالېږي. دغه بې کیفیته شیان دوی په سترګو ویني، خو چون چې دوی په خپله باندې نه خوري، هر څه چې لازم ګڼي هسې کوي، نه خوند پکې شته نه بل پکې شته. تیارې دغه خامه غوښه چې داسې فشار ورکړي ممکن دواړه ګوتې سړي
په بهر ملکونو کې لکه څنګه چې نور قوانین په پام کې نیول کیږي، همداسې په بازارونو کې غوښې هم کتل کیږي چې روغتیا ته تاوان ونه رسوي. د سمنګان اوسېدونکی نجیب چې اوس له آلمان څخه راغلی وایي، هلته که څوک خرابه خوراکي مواد خرڅ کړي، خرڅونکی دومره جریمه کیږي چې بیا خپل کار ټول عمر نه تکراروي.
په آلمان کې ما کوفته ولیدله چې هغه په نامه د میترو هغه مغازه یادیږي، دوه ورځې پی تېرې سوې. په کوفته باندې درېیمه ورځ باندې هیئت ورغی، ویلدل ویلې دا ولې نن درېیمه ده، دا باید په غو ورځ خرڅه سوې. که په غو ورځ خرڅه سوې نه وای، په دا بله ورځ نیمې ورځې پورې باید خرڅه سوې. که خرڅه سوې نه وای، تاسې به ایسته اچو 2,00,000 یورو جریمه کړه. او دلته په میاسو پرتي سر پښې یاته ایښي دي، په ورځو ورځو هغه سر پښې وچې سوي دي. وایي دا مږ حلال کړی، دا غوایې دا پسه حلال کړی، دا د دې نوي مال ده. په حال د دې چې هغه له خارج نه راغلي دي، حال دیدی چې دا هغه غوښه ده چې په تورخم کې په ورځو ورځو د لمر ته پاتې کیږي. تاسې یې نیسئ په دې اخرو کلو کې مرضونه بیخي زیاتې په افغانستان کې زیات شوي دي. پرسان نشته، خبر نشته، کنترول نشته. هر چا چې هر څه وکړه، هر نښې پکې خود هر رقم مواد خرڅ کړه، چې وخت یې تېر شوی، حتی په میاشتو یې وخت تېر شوی، بیا هم بازار ته عرضه کیږي. کله کنترولېږي؟
د دریمو مکرویانو مارکیټ یو لوغ ځایونو څخه دی چې ځینې قصابان د قصابي نظافت او پاکي په نظر کې نه نیسي، او خلک دا هم وایي چې د دې سیمې یو شمېر قصابان زړې غوښې خرڅوي. موږ په همدغه ځای کې له یو قصاب سره غږېدلی یو.
اسپم زهور 100 کیلو یا 100
نو مې زهور دی. هر ورځ 200 کیلو یو نیم سل کیلو غوښه خرڅوم. زه نظر د دې سیمې نور قصابانو ته د پاکي زیات خیال ساتم، خو دکان ته کې هیڅ ځکه نګدم چې بیا آزاد هوا غوښه ته ناراضي، او که په یخچال کې کېږدم بیا یې اخیستونکي نه ویني. معمولا غوښه داسې ځایږدم چې د اخیستونکي پام ځان ته راواړوي. دلته ځینې قصابان داسې غوښې خرڅوي چې له بدبوینه یې موږ هم پتنګ کړي یو، خو زه دا کار هیڅکله نه کوم ځکه د خدای له قهر نه ویریږم.
د کابل ښاروالۍ د مارکیټونو رئیس خیر محمد صفدری وایي چې دوی هره ورځ د ښار د قصابۍ دوکانونه څاري چې خرابه غوښې خرڅې نه کړي. خو دا چې د قصابۍ دوکانونه ډېر دي او دوی دومره کارکوونکي نه لري چې هرې قصابۍ ته یې ولیږي، نو کېدلی شي چې ځینې د 2 روپیو ګټې لپاره داسې څه خرڅ کړي چې د اخیستونکو ساعت ته ښه نه وي.
پروژه کې او پرته له روژې څخه موږ دا مسله ډېره جدي نیسو، ځکه د خلکو د صحت او بیا د ژوند خبره ده. خو دا هم باید ووایم چې زموږ له هڅو سره سره بیا هم خرابه غوښه خرڅېږي. اکثره وخت زه خپله په قصابانو ګرځم، خو ښار لوی دی او زموږ کارکوونکي کم دي. نو شو کوای چې هر قصابي ته خپل کسان ولیږو چې وګوري هغوی څه خرڅوي. خو بیا هم موږ هڅه کوو چې ټولو قصابیو ته ځان ورسوو، بررسي کړو او پرې نږدو چې قصابان زړې غوښې خرڅې کړي.
درنه اوردونکو، اوس تمثیل ټوټه اورو. په تمثیل ټوټه کې دغو کسانو په اړه خبرې شوې چې د روژې په میاشت کې میلمه کیږي.
د پېش لمې ورو نه بال سوا، چلې پسرو من ګلو یار وی شوینا، سبا کیږي نور مکه خوبونه جانانا. سبا یې چرګانو
خزي پاسه شنه وخت ده
وی سړی دا اوس می سر کې کو څو بجی دی
بجی څه کې پاسه شنه وخت ده
تو لري چې زه دا سات وګورم سی څو بجی دی وی و سړی اوس خو درې بجی دی
درې بجی دی
هو خو درې دی وګوره
خو وخت وجه شوی وی کنه
سړی ته خو له خدای وویریږه، بیګا تر یوې بجې ناسته وم، تر هغو چې مې میلمنو ته ډوډۍ ورکړه، تر هغو چې مې لوښي پرېولو، په یوه بجه مې سر کېښود.
نو څنګه که میلمانه دي نو خو جواب هم نشي ورکولی ورته؟
خدای دې دې ته انصاف ورکړي. هم په روژه مات راته ناست یې، هم په پیشلمي سي راجګسم، ته ما نه مخکې دی ببر سرونه نیولي ناست دي.
نو ته د خپل سر ته وګوره، هغو تا سر ډېر ببر دی.
خدایه زه خو نه بیکاره کېږم، څنګه وکړم؟ او خدایه نن بیا له پیشلمي پاته سو.
ویښی که نه؟
او خوری ویښ سوی یو خو ناوخته دی، او بخه نن خو بیخي پیشلمی رانه پاته دی.
ناوخته سوه؟
او
خو جیګه سری به وي، د سبا روزه څنګه ونیسو؟
وی خورې څنګه وکړم؟ خو زه د شپې ناوخته څملاستم، اوس را باندې ناوخته شو.
همدا مې درته وی چې څملی 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 تاسې مونږ کیسې کوو، دغه دی د کیسو مزه ولیده.
اوس خو وشو نو خیر دی، اوس پیشلمی ونس څنګه وکړو؟
اوس هم کیسې پرېږدی، یو غړپ اوبه وڅکي چې بیا هم روژه نه کېږي.
سړیه ملا ځان کړی
خیر دی، دا اوس ازان دی، خیر دی، ته یو غړپ اوبه وڅکه، په دې نه ماتېږي.
زه به لاړه شم دې ته، به لږ یخې اوبه را واخلم.
بلا دی پو بوشی پا دزان خلاسی
دسبای چرگانو کڑی ازانو نا سبا کیغی نور مکا و خوبو نا جانانا دسبای چرگانو کڑی ازانو نا سبا کیغی نور مکا و خوبو نا جانانا ہو سبا کیغی نور مکا و خوبو نا جانانا
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
ګوړی دونکو سلام، سکل کا پروژه کې ګرمي ډیره ده، نو گرانی هم لاسمان سر خبری کوی، دا زکا چی دا دو سری حکومت گرانه ای تامیز پام نده، چی حکومت شروال هونه لری لگرانه ای بچه خبر شی. بیا اوز خود دا بد رواج هم را غلی چی لحر مسئول نده یو چه پا بابو پختی، نو در توایی با چی خیر و خیریت دی. وطن لکه دا گل گنده تازه و آباد دی، امنیت خود دست دی چه میاش هم دو حکومت لی اجازه پرتا نشیال و تلائی. هم دا گو خبرو دو حکومت دوارو سرونا آرام او بیغم کری دی. خپراونا لی و دیدی ارشوی لرم زیکو یک سر پا مرکا پایلو، ترسو پوشو چه دیدی ارس کری دی.
د لمړی ځان اوریدونکو ته اورو پیژنې نو خوشاله بشو.
نوم مې لړم زیکویک دی، لزار خور سره سر ګروپ وم، او اوس چې ډیډی آر شوی یم نو د بری جنرالۍ په رتبه کې کار کوم.
څومره وسلې تسلیم کړي؟
د خپلو وسلو 80% مې تسلیم کړي، چې په هغو کې سلور بې کنداغه او هغه کلاشینکوف و چې کار یې نه کاوه. 8 جاغرونه، 25 مرمۍ، 3 دانې بارچی، 2 زړې چانټې، یو لاسي چاړه او یو ششتقه چاقو.
نو اوس دغه څو دانې پیکاوې، دوه دانې آر پی جی او ډېرې نور وسلې دي چې له کسانو سره دي، دا د چا دي؟
دا ټولې د ما دي.
نو ته خو وایې چې ډی ډی آر شوی یم.
شوم، خو دا وسلې مې بیا وروسته له ډی ډی آر نه واخیستې، او همدارنګه خو مې له اول نه هم 40% وسله تسلیم نه کړه چې د ځان دفاع پې وکړم. البته دغه کار مې د ډی ډی آر د مامورینو په اجازه وکړه.
نو په دغه 40% پاتې وسلو کې څه شی دي؟
په 40% کې 8 میله آر پی جی دي، دو وسط هاوانو ندی، دری داشکی دی، یو بیم یو دی، 15 میله پیکا ماشین دار، یو سقیل گرینوف، او تقریبا 89 میله کلاشنکوف او کلاکوف دی، لطس بانده 1,000,000 مرمه یو سره.
نو دا غشل پیسا دا پاتی وصلی خود یا تیا فیسا دا تسلیم شوی وصلو چخا چو برابر زیادی دی، دا چنگا؟
په حساب نه پوهیږم، خو په دې پوهیږم چې وسلې څنګه ساتل کیږي.
نو د ډیډیار معنا څه شی شو؟
معنا یې همدا ده چې 80% وسلې مې تسلیم او 40% مې د ځان د دفاع لپاره وساتلې.
په آینده کې څه اراده لري؟
ته ودرېږه چې زارخور څه وایي. سرتنبه سړی دی، په وو او نه سړی نه پوهیږي.
نورو وسلوال ته څه پیغام دی؟
دا پیغام ورکوم چې خپل لکار لویدلې وسلې دي ډی ډی آر کې، هم به یې نوم ښه وي او هم به یې ثواب وشي، ځکه چې د دولت خزانې ته به یې یو څه ورکړي وي او دغو نورو جوړو په چل خو خپله پوهیږي. زه به نو څه ورته ووایم.
یو چې سړی روژه شي بل شپې لنډې وي او بیا ازموینې هم شي، خامخا به نالایقان په نقل پسې ګرځي. خو دا چې د ښوونکو چال دی مونږ یې درښیو، پام وکړئ.
پانی خبر سوم چې سبا مخام ته د سالګرا ده. او کنه نو بیا خو به داسې توفه درته واخلم چې تر اوسه چاره ته اخیستې نه یې.
ځوان ژوندی دی پمبې.
نن خو بیا ډېره سخته ازموینه ده، نقل به را نه کړې؟
ولې درس نه دی ویلی؟
نه کنه، چې ویلي مې وای څه غم به مې و.
نو څه دې کول چې درس نه دی ویلی؟
چت مې کوو.
له چا سره؟
له نیلا سره، له ستوری سره، له شودیارې سره. او له
نو هغه نه درته ویل چې د امتحان په ورځو کې چټ کوې او درس نه وایې؟
نه، هغوی هم ویل چې ازموینې سختې دي، څه به کوو؟
نه، زه چاته نقل نه شم ورکولی، ویریږم چې ګیر نه شم.
زه مه ویریږه، ښوونکي تېره شپه تر یوولس بجو پورې چت راسره کوو، بیا مې فلم ورسنډ کړ، تر سهاره یې هغه کتلی دی. نن به سترګې مو نسي غړولی، دومره به بې خوبه یې. بې غمه اوسه.
پام چې څوک نقل ونه کړي، او که مې هر څوک په نقل ګیر کړل پارچه یې څیروم او په شقې کې صفر ورته لیکم.
پاڼې، د انګلستان پایتخت کوم ځای دی؟
ښوونکي نه ویني.
نه ویني چې هغه ویده ده؟
پاریس.
د فرانسې پایتخت کوم ځای دی؟
کوره په ښوونکي مې ګیروي.
نه ویني چې خرهاری دی؟ ویده ده.
که ځان په ویدو اچولی وي او موږ په نقل ګیر کې بیا یې څنګه کوې؟
مه ډارېږه، داسې ویده ده چې روژه ماتې ته به هم راویښه نه شي.
پارچه دې راکړه چې زر زر یې درته حل کړم.
واخله.
ها، ته دغه د ما پارچه واخلې، دروغ لاس پکې وهه چې څوک پوه نه شي.
ښه.
استاد، پارچه نه ټولې؟
ټول حل کړې.
او صاحب،
شاباس چې نقل مو ونه کړ، که نه ما ټولې لوسترګو له کنجو ساتلې.
او صاحب، موږ پوهېدو چې ځان دې په ویدو اچولی.
د ډالرو له ډېرېدو سره سوالګران هم ډېر شول، خو کله چې ډالر بیرته کم شول نو سوالګران نور هم ډېر شول. له همدې سوالګرانو څخه مو د یوه له حاله خبرو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
حاجی صاحب، لیولر ولایت نه می ادی روختون ته راوړی ده، پرون یې د زړه اپریشن وشو، وینه ورته پکار ده. ټولې پیسې را سره خلاصې شوې، که د یو څو ډالرو مرسته را سره وکړي ډېره مهرباني به دي وي.
څه کار کوي؟
حاجی صاحب، محصل یم.
په کوم پوهنځي کې؟
په انجینرۍ کې.
په انجینرۍ کې کوم مضمونونه لولې؟
حاجی صاحب، ته خو سم امتحان را نه اخلي، نو وخته کېږي که یو څو ډالر راکړي چې وینه پې واخلم.
چې داسې ده نو درځه چې روغتون ته لاړ شو، هلته به له ډاکټره پوښتنه وکړو چې څومره وینه پکار ده، درته وابه اخلم. درځه.
حاجي صاحب، دا څه وایي؟ ته به ولې په عذابوم؟ پیسې راکړه، زه یې پخپله ورته اخلم.
نه نه، دا څه په عذابېدل دي؟ د ثواب کار دی، باید ځان په عذاب کړو.
نه نه صاحب، ته مزه خیر یوسي.
نه نه، حتما در سره ځم،
کلار نشم هیچ آرام کیدای نشم
تا پچ بلا وا وختم اوس می ده خدای پرده و کی روزام داو دروغ میام ریختیا کیگی
څه چورت و هي انجینیر صاحب
ا سجی صاحب نا وخت شو ما ول چی اوس بمه د دې سالوی
ځانو چی جو چی نا وخت نشی
رازا جی صاحب خو کده ما منی د تا تلو تا جات نشتا
نه نه باید لارشم
چه دا زدنو زبلک چټک لارشم او پادی به مزیره وکم ته قرار رازه
نه زم په منډه در سره زم چې ضرور ورسیګو خدای مکړه چې حال خراب شوی نوی
جی صاحب خدا سی وای چې پیسې نه در کوم نو دا شرموی مو ولی
نه نه په دې کې څه شرم دی لبی وزلو سره مرسته کول خو ثواب لري هغه پر روژه کې ډیر په خوشحالۍ در سره زم
اتومره شاله انسان د جی پښون کې مینه ولیدل چې تریونه تختم بل ډول تری نه خلاصې کوم
چیرته خو زیدې
اجی صاحب ژوند دی دادی وینا خسلونه مخ کې دی زما وینا وچکړه زب مخه دی خا